په افغانستان کې د ماخام اوه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې وروسته په سیمه کې په تېر بیا په ماشومانو کې د وژونکو ناروغیو پر موضوع خبرې کوو، او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به هم په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پر هڅو وغږیږو. خو مخکې له دې چې دې خبرونې ته ور ورسیږي، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کول شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوې نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي، یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجندا یوه مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیته ده. خلیلزاد نن یکشنبه په خپله اکس پاڼه لیکلي، خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکې حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کې اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کې همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کې د یکشنبې په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 25 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسېدلې دي. پی کی کې چې سږ کال په رسمي ډول خپله 40 کلنه وسلواله شخړه پای ته ورسوله، په سوله ییز ډول د اوږدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسېدو لپاره ډیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګه له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړې الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و، خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوو چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړې چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېر اونۍ په بحرین کې پیل شوه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کلای کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومان او جی صندوق یونیسف تیرونه خبرداري ورکړل چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله په ځپل شو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحي تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له دوه لکه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. یونیسف ویلي و په ځپل شوو سیمو کې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان هم د صابون په څیر اړینو حفظ الصحي توکو ته لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا د احاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کیدونکو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښ د دهایډریشن او د احاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د زیاتوالي راپور ورکوي. د خبرونه په لومړۍ برخه کې به پر همدې موضوع د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فریدون زدران سره خبرې وکړو چې د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به هم په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پر هڅو وغږیږو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ له لارې کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ. 00020023001111 بیا تکراروم، د ازادي راډیو د واتساپ شمیره مو ده 00020023001111. ډاکټر صاحب فریدون زادران خبرونه ته خره غلاست. بلې ډاکټر صاحب زموږه غوري. بله ډاکټر صاحب زما غږ کاوري، مهرباني تاسو مستقیم له استډیو سره وصل یاست. بله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران. زدران صاحب مهرباني. بله قدرمن اوریدونکو، ګومانم چې کومه ټکنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب زموږه غوري. بله ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران ته مو بلنه ورکړې ده د استډیو سره وصل دی. که زموږه غوري مهرباني. بله د ازادي رادیو د ویلاندې خبرتیا ورسته بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو، خو یوه شیبه وروسته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه روانه خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. هڅه کوو چې د خبرونې ته بلل شوی ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګ شي. نه پوهیږم زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر فریدون زدران سره اړیکه ټینګ کړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو کې د روغ د ناروغیو پر موضوع خبرې کوو. په تیر هغو چې د ویل کېږي د ډیرو ماشومانو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف تیر اونی خبرداری ورکړی و چې په ځپل شوو سیمو کې یو شمیر ناروغۍ له د دولکو زیاتو ماشومانو ژوند ته جدي ګواښ دی او هغوی د خطرناکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب زدران سره اړیکه ټینګه کړو، خو دغه راز مو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې وویل دو موضوعاتو ته مو د خبرونې ځانګړې کړې وه. په لومړۍ برخه کې د ماشومانو د ناروغیو په اړه مو خبرې کولې، او دوهمه برخه کې هم دغه راز د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین په اړه. د اکتوبر 4 البته روانه اونۍ د پولیو نړیواله ورځ وه. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس له منځه نه ده تللی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د پولیو له خطر سره مخ دی. په دواړو هیوادونو کې د پولیو زیات شمیر مثبت پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې تیر اونۍ د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شول، او دغه راز په پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې هم د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شو. بیا هم هڅه کوو د داخل ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران زنه پیغام زما غاوري. بلې قدر من اوریدونکو، په ډیر بخښنه سره چې موږ هڅه وکړه چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره مو اړیکه ټینګ شي، خو په خوشنۍ سره چې زموږ اړیکه نه ټینګیږي. بیا هم په هر صورت له د روغتیا له موضوع لري نه ځو، ستاسو پام را ګرځو په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو په اړه هغې خپرونې ته چې موږ پر همدې موضوع ترتیب کړې وه، زما همکار اسدالله لودین مختوی وړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی، او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وسنه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 112 1501. په دې لچې اړیکه ونیسي. زو خپل میلمنی را سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب فرشته فضلی. اول کې تاسو تر زو په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغي په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي، او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو، هم شخصي شفقانه کې هم دولتي شفقانه کې اوورنس ورکو د برستي په خاطر د غاډ تشخیص غاړه زلایم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مریض شفقانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره اوورنس نه لرو. مرستان ته په مرکز کې ځینې شفقانه شته چې دوی اکتوبر میاشتې اوورنس نیسي، یوازې امر شفقانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا، چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په وخت رسوو.
بله او میرمن فضلی ما چې راپور نو قتل په امریکا کې لکتر لگا حالت دغه د ناروغي او ډیر خیش مریخ پریږي حالت وای چې په دغه ناروغي کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې وړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي که څه هم د کموالی او زیاتوالی څرک ډیر په اسانه نشو لګولی ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګ څرک لګولی شئ ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې
هو لکه څرنګه چې تاسو وویل متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو حتی دولتي شخصانې کې داسې ډیټا کلک کیږي نه متاسفانه ریسرچ هم نه لرو او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان پنځه کال کې چې کړی و ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته او ښځینه او نارینه کې 14% متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته او مریضان چې موږ ترجو کیږي و موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کیږي ویګنو ده
ښه کور ودان سلامات اوسې راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلي نه مننه وکړو له لیلما حمیدي نه واورو ډاکټر صاحب لیلما حمیدي تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه مو ممکن بیله ویزه که تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ یا لږ تر لږه هلته تللي وي سفر مو کړی و په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونو کې برخه اخیستې وه د سینې سرطان یا بریس کانسر چې ورته وایي دا لږ زره تشریح کوي دا څه ډول سرطان دی څنګه پیدا کیږي اولې د سینې سرطان بولي
تشکر از اینکه مرا ورسیدین احترامات مرا هم قبول کنین اما قصه که گفتین ما به کابل رفتم در سال 2019 و به سیمینارم دایر کردم در مورد سرطان سینه برتان بگویم که از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق میفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است 1% داریم دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره یک قسمش هست که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشن در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است از 5-12% راپور دادن و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود می آید و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه سرطان های دیگر هم بار میارن و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه در وجود خانم ها می باشه و اثرزی تاثیر داره یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عاملدار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایر تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی ستاسو خبرو داسې لاندې چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاندې نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي خو همدا غیداد چې چیرته یو انجلی یا خزه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي دا یو لامل دی یو فکتور دی او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندوار کېږي نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان او بل هغه دا چې کچیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې از ما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي وختونه لري په یو کار کې مصرف وي یا په رسمي کار کې هم د کور په کار کې او ماشوم د نورو شیدول لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لارې د خپل شیدې نه ورکوي نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري او وسوي په امریکا او بزینو نور پر مختلفو هیوادونو کې مخکې مخکنه هم تشخیص دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تک دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټرې لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته، تر هغه چې څوک ناروغ نسی نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سی، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سی او بیا نا وخت د درملنې لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساون افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر تاوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و. د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخصل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوې څوک پی اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی، تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شو چې د مریض سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساون ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کېږي، مثلا براد 1 براد 2 براد 3 براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو، مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کېږي چې دیتا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میاشت وروسته بیا باید فالو اپ الټراساوند وشي، که براد 4 ده دې مریض ته باید موږ دویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورني دل بای سي دې مریض ته وکړو، که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړو دیتا باید کورني دل بای سي شي، که داسې سیستیک کتله موږ ته راپور ورکړو دیتا باید دې مریض ته کېنی سي شي. بیا د سینسین وروسته یا بایسین وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو، چې کلینیکل استیجن موږ سی ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج یا څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سی ټي سکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا دا واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نشي چې سرطان لري، مؤثر وو په مریض باندې که نه؟ بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو، بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپي شي یا ټارګیټ تراپي شي یا رادیوتراپي واخلي، داسې سټپ بای سټپ د دې مریضان تداوي کېږي.
خا کور ودان سلامت اوسې ډاکټر سبانو راځي، تاسو لږ زړه دمو کوي وربس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبري وکي، اوریدونکو استډیو سره وصل دی، هله کوم چې غاګي و ورستلې مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشه غلا سوي لوجن سره ښه جوړ چې ورځم په خیر سره سره سوځي.
و کور ودان سلامت اوسې، کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څه ویل شول، څه ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه تاسو ته خدمت څخه، تاسو ته خبرونه څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکم، هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې، زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. خو کومه مریضي چې تاسو یادوئ، دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپله دغه مریضي سره لاس ګرېوان.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور خور څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مور جان مې ده.
ښه، سن څومره ده؟
تقریبا سن 55 کال دی. او زه کولای شم چې معلومات درکم؟
هو معلومات راکې. و 55 کال ځکه دل پر پختنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه، 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه؟
مننه، تقریبا سن 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سر و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته، ورته مې د سکستن اکس ورته واخستې، او بابسي معاینات مې په اصله شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اصله شفاخانه معاینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تداوی روانه ده، واکسین راته شروع کړی دی. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د باغ کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور وکنه، د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان او په نس سرطان و. او دغه د چې د چتاسې یادوي، هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضانم، دغه د تی یا د سینې یا د میجه دغه مریضان بیخي ډیر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګیږي. نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه یې کړی، اچکلي دوا یې بعضې ډاکترانو کېږرده نه شیم، هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه، کور ودان مننه پختنه هم درې مختره است متخصص سیبان سراسر
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې الله پاک یو وز ورکړي پختنه می دغه په چیر وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکا سخته کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټره سره اصلي پختنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ته وسی ګټه د مریض په کومه پاک دی راکی
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر سی فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې به زه ډاکټر سی فهمیدین هم هله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشه اخیسته ځینې سرطان دسته د واکسین سره هم ځواب نه ورکوي د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټیږي اوس دا ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه بیا ځینې اوقات کډیر مثلا سرطان ډیر غټ اوسي دې مریض ته سایټو ریډکټیو سرجري کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکشي چې څومره موده ژوند دی د ژوند لکشي او د سټکان د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکان کیږي
ښه او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یادتی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځین مریضان د عملیات نه دار لري ځین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چې تاسو عملیات دوم راګټ کی که واکسین واخلی تاسو دوم راګټ کی د سرطان د سینې سرطان ځین سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غوړي عملیات وکړي غوړي سینې وساتل شي د دې مریضان ته یا ټارګټ ټراپی کیږي یا هورمون ټراپی کیږي یا رادی ټراپی کیږي دا سه پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ټراپی نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ټراپی کیږي یا کیمو ټراپی مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ ناتروف درځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي ځکه ته سرطان مریضان چې تداوی کیږي د دې چیګه هڅینه ضرورت لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجری کوو مکمل موډیفای رادیکال مستکمی کوو د سینا مکمل لري کوو او تخرج مشترک لري کوو مونږ لرو د سیمې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینا عملیات شي او دا وکس سره واخلي او نور سینې عملیات نشي متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شونه لرو بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي به هر کله شي مونږ ته د سینا عملیات کوو کنه شي کوي ته بیا مجبورې ټول سینا لري کوي بیا به چرګان هغه باندې ټول سینا لري کوي ځکه دوی غوښنا نور اقتصاد د ګنی چې د خپل تداوی ادامه ورکي یا کیموټراپی وشي یا رادیوتراپی وشي نو د مریض د سرطان مریض تداوی اول خو مریض ته ورکول کیږي چې موږ مریض ته وایو کوم تداوی انتخابي ټول موږ ته تشریح کوو او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپی یا ټارګټ تراپی نه کیږي مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تلوي تخرج ته تلوي یا موږ مجبور یو مریض ته وکړو چې رادیوتراپی ته وان لري رادیوتراپی شي مریض که رادیوتراپی توان نه لري سینې کې د سي خراب زخمون رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د کول ژوند کولتي خراب کړی دی بیا د مریض هم تمون سرجری کوي دا سینې لري کوي چې د دې ژوند کولتي لکشي
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب حمیدی آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی یعنی ډیره وحشی بڼه نه لري
تشکر د مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض مثلا بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از اینکه سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص مرکز سرطان و بسیار وقت صورت میگیره و وقتی است که به حساب سرطان حتی در دیگه قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاسیس میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض به هر کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوع شفا میدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گرید شفا میدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره، ولی مدیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرده اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی medical treatment یا همین تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همون مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نورمال ژوند دی وکي اما تر څنګه دی درمرن روان وی لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وی خو په دوا باندې ژوند ولاړ وی دوامدار. آیا د سینې سرطان هم د غسې دی چې دوامدار درملن سره ژوند کیدای سي او کنه دوامدار درملن امکان نه لري درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند ورسره امکان لري، یعنی د خطر لارخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلې سي د سي کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکینو دا بیا نو بل ماشوم نسی راوړل کې ماشوم راوړي بیا بشو دی نسی ورکوي، اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روان وي.
در مورد ازی ما برکتان بگیم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود ازی خانم بر ما مهم است، اما شما هم امرای من ایره باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگیم اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاستاسیس دیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکرد تا زمانی دامه میدیم که مریض زنده است همراه ما و یا هم امی مریضی ازی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره، ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود، برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمی کنه، ولی تداوی دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم ها تا 5 تا 10 سال است و پس بود از ضرورت به تداوی نداره و خانم ها می تونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه می کنیم که باید اولاد نبیارن، بلکه تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که ایش مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداویر ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. نه، ما دوزها و یا تداویهایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداویهای جراحی و تداویهای کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم، ما این تداوی را شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو لقتی لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنه. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی. نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششان رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا امی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مریض زنده است، و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در این چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نداریم. بله. ما مثلا شما رو بزن پلیسی آف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که
امروی ما زنده کور بدن. دکتر صاحبان سلامت و سیدی را مننه راضی چی به اوریدونکو ته نوبت ورکوی و اوریدونکو استودیو سره وصل دی. استړی مشی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبري کوي. اکتوبر د همدی سرطان د عامه پوهاوی میاشت ده، تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسې، سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې؟
نظرالدین درانی له هلمند څخه.
ښه درانی صاحب، هلمند نه ستړی مشي، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا ستاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ شول په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوی میاشت ده؟
مننه ژوندې وسې، علم خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیر جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او دلته اقتصادي ضعف دی. که چېرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض ده، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي ځکه دلته د تشخیص د ډیسټنس برابر څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه هم پوهاوی یک شن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغسې مشکلات دوی متوجه وي په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمن د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسې لودین صاحب، که زه درته
وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات زموږ منطقې کې زموږ په دوستان ډېر یعنی وژلي دي. د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دي زموږ ډېرو دوستانو زنانه، او پاتې چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټیکې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو بوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغدی انودی چشکی انټی بیوټیک کاری دوی د تشخیص وسم نه لري چې دوی تشخیص
کړي. ښه، او پښتنه هم لري دورانه ایسه
مننه خیر وې چې کزت زبر تر دې باندې ولر خبري وکم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني مهرباني.
سینه سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالو یو غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګولۍ یا ډوډۍ پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي او یا دغه د سینې سر چې دی د چتر دانه نوتل یا درد کول د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوان څخه سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی هورموني تداوي دی چې چا هورموني تداوي کړي دي سره مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نه ترځیه کوي د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې اثر یې فکتوریا چاغښت دي الکولي مشروبات دي سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني درانه صاحب معلومات مو پزله پوری دی نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصول یې او کنه د مو کومي مقاله نه پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سم. مهرباني
مننه خیر وي صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نه سنولای او موږ خوشبینه چې وتا چې د سترتي ولورستای خبرونه و او خنوس کولای چې وایو دا غدې زه خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې دا خپل معلومات شریکوم د ورېدو سره.
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سیمک سره دوا متخصص ډاکټر سیبان استا دوی هم مخکې د قصاصو معلومات او ویلي تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډېر مننه بس بریالي وسې.
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
ولاندو کې لاندو کې درانه سي مهرباني وکي
وکایه ته به راسو که څو غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی. هغه پاشي کې مثال وي وکایه به استدایې د غدې مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت ته دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل موسم کې لنیکه معاینات کول مننه.
الله کور ودان سلامات اوسئ درانه صاحب. ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې او اوریدونکو پوښتنه کړي وای ولې د خزو په د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړي چې آیا نارینه هم که څه مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخشتا او که پیخی بی کم نارینه ده سینه سرطان اختشی درملنه ورته درملنه ده چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او که متفاوته ده. میرمن فضلی تاسو که ده پختن جواب که
خزینه که ده سینه سرطان نسبت نارینه و که ده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیر شی نو ده امراض هم دیریگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه داده چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چې ورته وایي یو عامل داده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر دیږي د عادت موار وچ نشي یو عامل داده او بل خزینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل دا وزن ډېرواله خزینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه و ته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر دل عامل چې وسي او دوم کیږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شهم دی د هغه خزینه چې د سینه دی د شهمی دا او سخت شهم لري د سرطان سینه سبب کیږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه امور نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې موږ نورینه خزینه تکو نورینه تم همداسې تداوی کیږي.
خا کور ودان سلامت اوسئ. او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده، یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري، فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي. راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته. میرمن حمیدی، په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوئ، دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري، تاسو ورته کوم کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوئ؟ تر ټولو داسې آسان اپشنونه چې وي، او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسینونه شته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته، دوه کاله وروسته، پنځه کاله وروسته فکتور د خطر فکتور لري د دغه ناروغي، آیا واکسینونه باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه؟
تشکر. ته مورد هستی که مریضا در اینجا چقدر امکانات داره؟ امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن، با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن، حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینهشان، پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه، در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. این از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است. این مریض ها معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه به شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی پیشتر بر شما یاد داوری کرد برای این مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. با مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات بایسار اولتراساون، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه، یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم، در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان، منطقیشان، یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه، یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودمون یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از این اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به رسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا رسپتورها اگر تریپل نگتیف رسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستند که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30-35% مریض ها رو در بر میگیره. 70-75% مریض ها وقتی که پیش ما میاین، اینا برای الیجبل هستند برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشن. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو
غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شستنا یکی یا دو داره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقتی لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفدلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصدی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به اینکه مریض چی میخواد، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی برید از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت داره زنا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مندن زهیل منیم چه یه ورز لکتر لگده قصه امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پرمختگ نوی پدته پا برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به درام سا واخلی. میرمن فضلی تاستو بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی چمره ده؟ زکه ما چه چمره کسونه لیدلی دی تداوی شوی دی او تداوی نورست اغا انسان نارمال جون کوی، ده مرگ خطر پا که چمره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینه سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم ماینات دی مریضان ته کوو جین ماینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا لس کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه. وے باران شوید لمن کرما نولوی نشتا پی خوب یما باران شوید لمن کرما نولوی نشتا پی خوب یما باران شوید
شوائے